د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د جون د میاشتې ولسمه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان به د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې پاتې شي که وبوزي. اداره نن اعلان کوي. بلخوا اسلام آباد های کورٹ بے درک تنانو د لټون په اړه عدالتی احکاماتو باندې عمل نکیدو په سر مشر قاضی اطہر من اللہ وای ریاست په جبری ورکیدو کې لاس لري. او اروپائی کمیشن په اروپائی ټولن کې د اوکراین د غړیتوب ملاتړ وکړ. سرټکی تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل تا. ټولنیزو رسنیو داسې دعوې شوې د ترهګرۍ د مالی مرستو پیسو غیر قانونه انتقال د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان د خړ فهرست څخه بهر کړو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي اف اے ٹی ایف به نن د پاکستان په وخت ماښام خپل اعلان کوي او په دې اړه دې د خبرو څخه ډډه وشي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د تیر حکومت د وزیر اعظم عمران خان یو سلاکار شہباز گل په ټوئیټر اعلان کړی او پاکستان ته یې مبارکي ویلي چې اف اے ٹی ایف پاکستان د خړ فهرست څخه وویستو. خو په جرمني کې د اف اے ٹی ایف په روانه غونډه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت حنا ربانی کر د پاکستانی پلاوی مشري کوي په ټوئیټر یې ویلي د اف اے ٹی ایف عمومي غونډه په برلن کې روانه ده. اف اے ٹی ایف به نن د جمعې په شپه ولسم جون د غونډې په پای ته رسیدو اعلامیه خپروي. په دغه اړه دې د اټکلونو یا اوازونو په بنیاد د رپورټینګ څخه ډډه وشي. د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت به سبا د خالی یا شنبه په ورځ په 13 جون په دغه اړه مطبوعاتو ته احوال وړاندې کوي. پاکستان د کال 2013 راهیسې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په خړ فهرست کې شامل دی او څېړونکو وایي که دا ځل فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم د خړ فهرست ته وباسي نو دې سره به نه یوازې په نړیوال کچ د هیواد مخه ښه شي بلکې پاکستان کې به نړیوال پانګونو ته هم لاره پرانستل شي. په یو بل خبر کې د اسلام آباد های کورټ د بې درک تنانو د لټون په اړه عدالتي احکاماتو باندې عمل نکیدو په سر ناخوښي ښودلې او مشر قاضي اطہر من اللہ وای د دې نیغ په نیغه پړه په وزیر اعظم او ریاستی ادارو راځي. او کچرې وزیر اعظم بې وسه دی نو ښکاره دې کړي چې عدالت د چا پر ضد کاروایی حکم جاری کړي. د جمعې په ورځ په دې اړه اورېدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطہر من اللہ د ډیپټی اټارنی جنرل ته وویل چې وس ولي خلک چوتول کیږي او وفاقي حکومت تر وسه کم ګامونه اخیستي دي او د دې ذمہوار څوک دي. د دې په جواب کې ډیپټی اټارنی جنرل های کورټ ته وویل چې وفاقي کابینې یو کمیټي جوړه کړې ده د لادرک خلکو په اړه باندې او ډیر ضرب په دې اړه باندې سپارښتنې وړاندې کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سیار ویلي په کال 2023 کې 8 کروڑ خلک د جنګونو تشدد زور زیاتی او بشري حقونو د سرغړونو له امله کډوال شوي دي. ویل شوي د کډوالو شمیره د 2000 په مقابله کې 8% سیوا شوې ده. د ویوې د رپورټ تر مخه د کډوالو د ادارې مشر ویلي په اوکراین د روس د حملې له امله خلک په کورونو پرېښودو مجبور شوي چې له امله یې د کډوالو شمیره ډېره سیوا شوې ده. خغلی ګرانډې د ایتوپیا او افغانستان سره د شام جنوبی سودان او فلسطین د کډوالو یادګیرنه هم کړې ده. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرو لاینز وایي په افغانستان کې تر ټولو غوره لار سیاسي ښکېلتیا ده. هغې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه په خپل وروستۍ وینا کې د افغان میرمنو او جنکو د کار او زده کړې حق تروړلو ته په اشارې سره ویلي زړه یې په دې ډېر درد کوي چې خپلې افغان خویندې په اوسني حالت کې پرېږدي. د فرانسی، جرمنی، ایتالیا او رومانیا مشرانو په اروپایی ټولنه کې د اوکراین ته د غړیتوب ورکولو ملاتړ کړی او په وینا یې باید سملاسي د کاندید هیواد حیثیت ورکړی شي. د اوکراین پلازمینه کیف کې یوه ګډې غونډې ته وینا کې د جرمنی چانسلر یا صدر اعظم اولف شولز وویل اوکراین د اروپایی کورنې غړی دی. خو نوموړي زیاته کړه اوکراین باید په بشپړه توګه د یو ځای کېدو په شرایطو برابر شي. په ورته مهال د فرانسی ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلی د ویش غړو هیوادونو اروپایی ټولنه به د روسیې پر ضد بریا تر مهاله د اوکراین سره څنګ پر څنګ ودرېږي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسي رواني رغل د متحده اروپا پر ضد جګړه وبلله او په ویناي یو موټی والی تر ټولو ګټوره وسله ده. بل رخت د بشري حقوقو د سال ډلې اچ آر ډبلیو ویلي روس په اوکراین کې د ملکی وګړو مرګ جوبلا زیاتره د هغو ماینونو په کارولو اړولې کوم چې په نړیواله توګه بند شوي دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دران اردن کو تاسو د وی او ای دیوا خبرونه ته غوږی. یو خوا کې پاکستان د سیاسي او اقتصادي کړکې شرمخ دی، بل خوا ته د نړیوال ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس لخوا هم پاکستان په خړ فهرست کې د اچولو په سر پاکستان ته هر کال د اربونو ډالرو نقصان کیږي. دا اداره د تیرو څو کلونو راځي د پاکستان نه غوښتنې کوي چې د ترهګرو مالی سرچینې او په غیر قانوني د پیسو د لیږد مخه ونیول شي. د دې ترڅنګ د ترهګرو ډلو په ضد قانوني ګامونه پورته کړي شي. د ایف اے ٹی ایف غونډه په جرمني کې د تیرو څلورو ورځو راسي روانه ده. پاکستان کې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې نن یې اخیرنۍ ورځ ده او په دغه غونډه کې به دا فیصله کیږي چې د پاکستان نوم د خړ لیست نه وښکلی شي او کنه. نور تفصیل پہ دا وی او اے ڈیوا خبریال ارشد حسین دا اسلام آباد نا پا دے رپورٹ کرا کبھی.
د بهرنو چارو مرستیال وزیر هینا ربانی کر د جمعې پروس په خپل یو ټویټ کې ویلي چې د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس غونډه د جرمني ښار برلن کې روانه ده او د غونډې پای ته پر رسیدو به رسمي بیان جاری کولی شي. ښکاره دی چې د ترهګرو د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني لیک د سر نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف څلور ورځنۍ غونډه د جرمني په کوربتوب برلن ښار کې روانه ده او نن جمعه د دغه غونډې اخیری ورځ ده. که څه هم د پاکستان ځنې حکومتي چارواکي هیله مند دي چې د پاکستان نوم د خل فهرست نه وکاږي، خو هینا ربانی کر ویلي باید چې مطبوعات په دې اړه د اټکلونو څخه ډډه وکړي او زیاته کړي چې د حکومت لخوا به په دې معامله د خارجه وزارت په دفتر کې سبا له د خالی په سحر مطبوعاتو ته بریفینګ ورکول کیږي. فاینانشل ایکشن ټاسک فورس به په دې غونډه کې د کارکردګۍ په بنیاد د پاکستان نوم د خل فهرست څخه د وستلو یا نه وستلو غوسه پریکړه کوي. د جمعې پر ورځ مطبوعاتو سره خبرو کې د خزانه او مالی چارو د مملکت وزیر عائشه غوث شا ویلی د پاکستان حکومت د ایف اے ٹی ایف نس دې پټول سپارښتنو پرمختګ کړي او وای په دې کې د ټکنیکی چارو نه علاوه سفارتي معاملې هم مخه تا پرتی دي. هغه ویل دی غونډې رستو به د ایف اے ٹی ایف یو پلاوی پاکستان ته آن سایت دوره کوي او هیله ده چې له دې نه پس به ډیر زر د پاکستان نوم د خل فهرست نه وویستل شي. پاکستان د کال 2013 راهیسې د ترهګرو د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیک د سار نړیوالې ادارې ایف اے ټی ایف په خل نوملړ کې شامل دی چې له کبله په پاکستان کې غیر ملکی پانګونې تر ډیره حده کمی شوي او تبادله په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د کال 2008 او 2019 ترمنځ په خل نوملړ کې د پاتې کېدو له کبله د هیواد اقتصاد ته نږدې د 8 بلیون ډالرو نقصان رسیدلی دی. د واکمن مسلم لیگ ګوند د سرکاري ټویټر اکاونټ څخه داوا شوی چې څلور کال وروسته ایف اے ٹی ایف پاکستان د خل نوملړ څخه ویستلې او ساوث ایشیا انډیکس نومې مجلې هم په خپل یو ټویټ کې ویلي چې ایف اے ٹی ایف د څلور ورځنۍ غونډې وروسته د پاکستان نوم د خل فهرست نه ویستلې. خو د اقتصادي چارو خبریال او کارپوها مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا سره خپلو خبرو کې ویلي که په برلن کې د ایف اے ٹی ایف د پلانری پر روانه غونډه کې هغوی پاکستان ته ورکړل شوی دوه کاریز پلانونه باندې د پاکستان د پرمختګ نه مطمئن شول، نو بیا به د ایف اے ٹی ایف یو پلاوی د پاکستان آن سایت دوره کوي.
اپنی ایک ٹیم جو ہے وہ بھجوائے گی پاکستان میں آن سائٹ انسپیکشن کے لیے. وہ فیٹ ایف کی ٹیم جو ہے جب جا کے اپنی کنفرمیشن رپورٹ دے گی کہ پاکستان کے جتنے ایکشنز پلان تھے.
هغه ویل دی رستو با ایف ای ٹی ایف دا پاکستان دخل نوملر څخه د ویستلو طریقې کار اعلانوي او بیا با ایف ای ٹی ایف دا آن سائٹ دورې لپاره پاکستان تخپل یو ډله هم را لیږي او چې کله د ایف ای ٹی ایف دغه ډله بیرته لاړه شي او خپل انفارمیشن رپورٹ ایف ای ٹی ایف ته ورکړي چې پاکستان په ځمکه په دغه سپارښتنو عمل کوي, نو بیا به د ایف ای ٹی ایف په اکتوبر کې کیدون کې پلانری غونډه کې د پاکستان نوم د خړ فهرست نه وښکل کیږي. اخبار اسپانډان د سفارتي سرچینو د خلی لیکي چې چین او ځنې نورو اتحادي هیوادونو په خاموشي سره د روانې غونډې دوران د پاکستان نوم د ایف ای ٹی ایف د خړ نوملړ څخه د وستلو لپاره هلې ځلې کوي. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
ګرانو د وی او ای ډیوا خبرونه تاسو ته واشنگتن ڈی سی نه اوري. په پاکستان کې د لا درکه خلکو مسله د ډېری اوږدې مودې راشي را روانه ده. په دې لړ کې یو شمېر عدالتی احکامات هم جاری شوی دي, خو څېړونکي وایي چې په دې باندې عمل درآمد نه کیږي ځکه چې د خلکو د لا درکه کولو د پیښو په شا باندې د پاکستان طاقتوره ریاست لاس لري. نن د اسلام آباد های کورټ د بے درکه تنانو د لټون پاړه عدالتی احکامات باندې عمل نه کیدو په سر های کورټ مشر قاضی اطر من الله خفغان خودلې دي او ویل دي چې د دې نیغ په نیغه ذمواري په وزیر اعظم او ریاستی ادارو راځي, او کچره وزیر اعظم په دې لړکې بے وسه دي نو باید عدالت تخکار کړي چې هغه څوک دي او د چا په ضد کاروایی وکړي چې عدالتی احکامات نه مني. نور تفصیل په د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې راکوي.
د خبریال مدثرنارو او نور بے درکه تنانو په اړه خواست اوریدنې په وخت د اسلام آباد های کورټ مشر قاضی اطر من الله ویلي حکومت د عدالت په احکاماتو عمل کولو کې ناکام شوه دی. په دې موقع حکومتي څارنوال عدالت ته وویل حکومت بے درکه تنانو د لټون لپاره مرکزی وزیرانو باندې ګډه کمیټي جوړه کړې ده, خو مشر قاضی اطر من الله تکرار کړ دوی د مدثرنارو او نور بے درکه تنانو د لټون په اړه حکم ورکړو نو دغه تنان عدالت تول ندی حاضر کړی شوی. اتر من الله زیات اکلا کو حکومتي وزیرانو کمیټي جوړه شوی د نو دوی اوسه پورې سمره ناشته او څه کاروایی کړی ده. خبریال مدثرنارو چې د کال 2013 راهسه بے درکه دی او عام تاثر داده چې هغه هم د پاکستان فوجي اسټابلیشمنت تګلارو باندې د نیوکو په سر اوچت کړی شوی دی, او حکومتي سارنوال تر مخه اړوند ایجنسو او ادارو سره د تماس وروسته به دوی راتلونکي پیښې باندې عدالت ته په دې اړه رپورټ ورکوي. جسټس اطر من الله په دې قضیه کې د بے درکه تنانو د لټون لپاره کارکونکي د بشري حقوقو فعال او ډیفنس اف هیومن رائټس نومې تنظیم مشر امینه مسعود د عدالت معاون هم ټاکلې ده, او مشر قاضی د اغیس پارختونو باندې عمل نه کولو په سر عدالت کې موجود د کورنو چارو وزارت چارواکو باندې هم ناخوښي ښودلې. امینه مسعود د بے درکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن ختمولو اغیزمن د کورنو سره مالی مرستو ټوت اینډ ریکنسیلیشن یا پخلاینې کمیشن جوړولو سپارښتنه کړې دي. وی او ای ډیوا سره خبرو کې هغه ویل عدالتي احکامات عملي کولو لپاره عدالت ته پکار دي چې وزیر اعظم شهباز شریف ته نوټس جاری کړي.
کوم یو چې نیکس هیرینګ کیږي وزیر اعظم ته تاسو وایي چې هغه راشي, نو بیا به د دې پېښې سره ما خیال کې څه مسله به حل کیږي. او مادام صداکړي چې انټیریئر سیکرټری ته مو تاسو وایي چې هغه هم دلته حاضر شي, په آرمی مسلې چې دي چې څومره چې ایجنسو مسلې دي هغه ډیفنس لاندې راځي, نو دا صدا ما کړی چې ډیفنس او وزیر اعظم دا دواړه تاسو ته دې ته کال وکړي چې هغه هم پېښ وشي.
د خواست کوونکو وکیل نن دا تور هم لګولو چې فوزی عدالتونو میاد سر ته رسیدو باوجود اوس هم بے درکه خلکو باندې جیلونو کې مقدمه چلیږي او بیا د هغې پس د هغې کورواله خبرولی شي. که څه هم ملکي عدالتونو او د بشري حقونو تنظیمونه د خلکو جبري اوچتولو واقعاتو په سر فوزي استخباراتي ادارو پله ګوتې اوچتوي, خو فوز دا الزامونه بې اساسه ګرځوي. حکومتي کمیشن 8,000 کیسونو کې د 6,400 پنځوس تنانو د لټون او د 2238 اوس هم د بے درک کېدو پخلی کوي. خو د بشري حقوقو تنظیمونه پښتون او بلوچ ملتپاله تنظیمونو دریز دي چې د بے درک تنانو شمیرې د حکومتي کمیشن د شمیرو نه ډېر زیاتې دي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
دا د وی او ای دی واخ پرونه دي. د پاکستان خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری د خارجه تګلارې په حق له خپل لومړی وینا کې ویل دي د هند او امریکا سره خې اړیکې د پاکستان په ګټه دي. نوموړي په خپل وینا کې ویلي دي په تیرو وختونو کې چې کوم خارجه تګلاره د هیوادونو سره د تعلقاتو په اړه خپل کړی شوی هغه پاکستان په نړۍ کې یوازې کړی دي. خو اوس دوی غواړي چې د خې سفارتکارې د لارې د هند سره خپل اړیکې سمې کړي. د وی او ای ډیوا خبریال احسان محمد خان په سیمه کې د شړونکو سره په دې اړه خبرې اترې هم کړې دي. یو رپورټ په تیار کړی او ورته ته ستاسو پام را ګرځو.
د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری د غوینا د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز کې ترسره کړي او ویلي دي د دوی ائتلافي حکومت ته په میراث کې یو داسې خارجه تګلاره پریښودل شوې چې د کومې په نتیجه کې پاکستان په نړۍ کې یوازې او اړیکې کتي کړې شوې وي. خو اوس دوی غواړي د هیوادونو سره په خصوصي توګه د هند او امریکا سره د ښې اړیکو خبرې په مخه بوزي. د عالمی اړیکو سړنکار پروفیسر سر اجاز خټک وای د پاکستان وزیر خارجه د غوینا ډیره مهمه او توله غنی ځکه چې په نننۍ نړۍ کې یو هیواد هم په یوازې سر پرمختګ نشي کولای.
دنیا سره ملکونو سره هیوادونو سره خپل اختلاف هم لري او تعلق ساتي او اختلاف ختمولو
د هند او پاکستان ترمنځ چې د کشمیر په لانجه تاوتریخواله او په یو بل د تورونو لړۍ هم یو اوږد تاریخ لري. خو بیا د پاکستان تحریک انصاف په حکومت کې د راتلو وروسته دغه نږدې سلور کلونه داسې دي چې د گاونډي هیواد هند سره د وړاندې موجود د خپلمنځي اړیکو په اړه خبرې اترې هم کتي شوي. د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری د هند سره بیا د خبرو اترو روانولو په ضرورت زور واچوه او وی ویل دا اوس وخت راغلی دی چې دواړه هیوادونه د اقتصاد ډیپلوماسي په وړاندې بوزي. پاکستان چې دا وخت په اقتصادي توګه د ډیرو چیلنجونو سره مخ دی. د اقتصادي چارو ماهر پروفیسر منظور احمد وای په داسې کې د گاونډي هیوادونو سره تجارتي او اقتصادي اړیکې جوړول دغه چیلنجونه راکمول شي.
هندستان سره زمونږ علاقه ای تجارت چې یو شان معیشتونه لرو یو شان ثقافت او ضرورتونه لرو مونږ یو بل سره ډیر په اسانه په روډ باندې په ریل باندې او په سرحدونو باندې مونږ تجارت کولی شو. هغه ته به هم ډېر فواید ملایږي او مونږ ته به هم ډېر زیات معاشي فواید ملاویږي. د بلاول بھٹو زرداری به دا کمال او دا یو لویه کارنامه وي که په دې موجود حالت کې کله چې د پاکستان معاشي مشکلات ډېر واضح او د دې خامخاصه حل پکار دی نو دا یو لنډ حل کېدای شي چې دې دواړو حکومتو سره تعلق ښه شي او د هغې مونږ ته ښکاره په دې معاشي مدل شي.
بلاول بھٹو زرداری په خپل وینا کې وویل کچاري پاکستان د هند سره په تیر شوي کلونو کې د خبرو اترو د لارې اقتصادي توګه لاسته راوړنې کړې وې نو نن به د ډیلی یا هند خپل کړې تګلارې باندې ډېر غوره نفوذ لرلې وو او دواړه هیوادونه به تر دومره انتها نه رسیدل. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
ګران اوردن کو تاسو د وی او ایل ډی وخت پرونو ته د واشنگتن ډی سی نه وګي. په پاکستان کې اقتصادي کړکیچ لا نور زیات شوی دی. د پاکستان مضبوط وای د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی روپې نور به قدر شوی دی. سکهم د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک د جمعې پر ورځ یعنی نن ویلی دی چې د یو ډالر بیا 200 روپے او شپک پیسو ته رسیدلې. خو مطبوعات بیا وایي چې په پرانست مارکیټ کې د یو ډالر بیا 209 روپو ته رسیدلې. اقتصادي کارپوهان وایي چې د پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پور یا قرض معاهده ونه شو نو د روپے قدر به نور هم راپریوزي. نور تفصیل پې د وی او ای ډیوا خبریال ارشد محمد د پیښور نه په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې د اپریل په میاشت کې د نوي حکومت راتلو وروسته تر اوسه پورې د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا نږدې 200 روپۍ زیاته شوې ده. اقتصادي ماهرین وایي د غیر ملکی زیرمې مبادله کمی د درآمداتو زیاتوالی او د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF څخه د قرض په پروګرام کې د ځان لامل په پاکستانی روپۍ دباو زیات شوی او قدر یې په کمیدو دی. د اقتصادي چارو کارپوه طاهر امین دی وتویل د نړیوالې مالیاتي ادارې یا IMF سره د قرض د پروګرام خبرې اترې تر اوسه ندي کامیابی شوی چې لامل په مارکیټ کې د غیر یقیني صورتحال دی. د غیر ملکی زر مبادله کمیږي او د درآمداتو بیل زیات دی چې لوجه په ملک کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا ورستر بلا سیوا کیږي. نو موړی ویل امید څرګندېږي چې IMF سره د جولای په میاشت کې کیدونکې خبرې کامیابی شي ځکه چې حکومت د قرض اخیستو د پاره د مالیاتي ادارې ګڼ شمېر شرطونه پوره کړي دي او په بجټ کې ورکړل شوی ځینې رعایتونه هم واپس اخلي. طاهر امین ویل د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا په تاریخ کې دا په اول ځل دومره کچې ته رسیدلې ده او په راتلونکي کې د نور زیاتېدو امکان هم موجود دی.
یو دا د کټاکس کامیاب شو نو ډېر ښه اثر به پریوزي په مارکیټ باندې. زموږ سټاک ایکسچینج به هم بهتره شي، فارن ریزرو به هم زموږ بهتره شي او روپۍ قدر به هم سټرینتن شي او ان کیس که دغه نه شي نو زموږ څومره اکنامک انډیکیټرز چې کوم دي د هغه ټولو متاثر کېدو خدشه هم شته.
د پاکستان مرکزی بینک وایي د مجموعي غیر ملکی زر مبادله ذخیره 14.90 ارب ډالر ده او د مرکزی بینک زر مبادله ذخیره 9 ارب ډالر نه راکمه شوې ده. د پاکستان د شمیرنې اداروي په تیر یوولو سمیاشتو کې د پاکستان درآمدي بیل 2.2 ارب ډالر ته رسیدلې ده او په دې کې د تیر کال په مقابله کې 30% زیاتوالی راغلی. خو یاد اداروي چې په همدې موده کې برآمدات 8.8% زیات شوی دی. د پاکستان د شمیرنې ادارې د تیرې هفتې د ریپورت تر مخه په پاکستان کې مجموعي ګرانی روان کال 14% ریکارډ شوی ده. د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر انور شاه دی وته ویل د ډالر بیا زیاتېدو او د روپۍ قدر کمېدو سره ګرانی سیوا کیږي ځکه چې د روپۍ قدر کمېدو سره د درآمدي بیل زیات شي او دا غي اثر په ملک کې د قیمتونو سیوا کېدو په شکل کې لیدل کیږي.
یو د دې سره د ګرانی د لهر مخ کې نه ده چې څومره ډالر پر روان نه لګي ګرانی هغه لهر وځرا روان
دي. سیړونکو وای په ملک کې د معاشي استحکام او د نړیوالې مالیاتي ادارې نه د قرض اخیستو د لپاره ضروری ده چې د هیواد د نن سیاسي قلاري او د ترڅنګ په تیلو باندې د توانای په پیداوار انحصار راکم کړی شي. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
گران اوریدونکو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. د خیبر پختونخوا قبایلی ضلع شمالي وزیرستان چې پکې د پاکستان پوځ لخوا په کال 2014 د جون په میاشت کې د ترهګرو په ضد فوجي عملیات پیل شوی او د دې لوجې نه نږدې 1 میلیون خلکو د پاکستان بیرابلو سیمو او افغانستان خواته کډې کړې وي. اوس هم یو شمیر د شمالي وزیرستان کډوال په افغانستان کې موجود دي. د وی او ای ډیوا خبریال رپورٹ راکوي چې په افغانستان کې مشت شمالي وزیرستان کډوالو د افغانستان او پاکستان ترمنځ غلام خان تجارتي مرکز سره نږدې احتجاجي پرلت پیل کړي او دوی وايي د کلن چې په افغانستان کې د اشرف غنی حکومت لمنځه تللی د دوی سره مرستې بندې کړې شوې دي. دوی وايي خپل کورونو ته بیرته تګ کول غواړي، باید د پاکستان حکومت یې مرسته وکړي. نور تفصیل په وی او ای ډیوا خبریال عدنان بیٹنی پدی رپورٹ کرا کبھی.
افغانستان کې میر د شمالي وزیرستان له کډوالو ایتیاجی پر لته په وینا کې یو سپینجری ناول خانوی په دې کډوالۍ کې مرستې بندې شوي د خوراک څاک درک نه لري سخت مشکل سره مخ دي ځکه غوښتنه کوي چې په سمدستي توګه بیرته ستانه کړل شي هغه د شمالي وزیرستان مداخل کم او نورو کمی مشرانو او منتخب استادو نه غوښتنه کړې چې د دوی د واپسې لپاره دې ژغ پورته کړي هغه دا هم ویلي دا احتجاج به تر هغه روان وي چې د واپسې غوښتنه منل شوي نه وي
مارګوم کابل کړای دی دا مو لاب سره کړای دی چې میزو چې کیما دو دمره پر دلاته نو څه څه پرې مشي یار یې تا خو سره کړی نه وي کا دا غا لشتینا دا غا غیر خلوص نه کړل
په بنو کې د وزیر کا مشر ډاکټر ګلالم وای د اپریل په میاشت کې حکومتي چارواکو دوی سره په افغانستان کې هوایي بمبار کې د وژل شو د شمالي وزیرستان د کډوالو د کورنۍ سره د مالی مرستو او د کډوالو په ایوه میاشت کې بیرته راستنولو ژمنه کړې وي خو تر اوسه په دې ژمنو عمل نه دی شوی هغه ویل بنو کې نن د دوی کمی جرګه شوي او سبا ته بیا جرګه کوي که تر هغه د کډوالو د واپسې غوښتنه ونه منل شوه بیا به آئنده تګلاره جوړوي چې هغه ځنډول شوی پر لټ بیا پیل کړي او کو غلام خان پولیس ته احتیاجی لارې یو وکړي
ټول کام د مطالبه ده کتابه پرې دا پرېز ډول موږ وکړل دا نوی تبا خو به کام خام حجم کیږي او دا به مخکې پرېکړې کوي دا ډېره د ظلم د جبر خبره ده
هغه وخت د حکومت سره د خبرو د پاره د مداخل کام ټاکل شوی کمیټې ایوغړي حکیم مداخل اول د حکومت په لارښوونه 13 میاشت د مداخل کام شپږ کسیزه کمیټې افغانستان ته تللې او تر واپسې ورسته په افغانستان کې میشت د کډوالو کورنۍ 4015 اویا فامونه انتظامیه ته د واپسې د پاره ورکړې شوې دي هغه ویل تر اوسه په دې فامونو څخه عمل نه دی شروع شوی سیدا کډوال کله بیرته واپس کوي
نه د خاروب څه طریقه شته نه د څوک څه باندې باستا هیڅ سہولت نه وي تر سیږي هیڅ طریقه نه وي ته جوړیږي دغه فارمې د دغه ډیټ چې میجر کړی دی وام یاشتي پیرا کیږي د ساترا اډیټا کنفرم نه کلا
د قدرتي آفتونو په وخت د تنظیم ادارې پی ډی ایم ای وین اسانداول وای په دې ورسته کې 8000 کورنۍ د افغانستان نه راستل کړي شوی او د تصدیق کول ورسره دوی سره د نورو کډوالو په سیر مالی مرسته کوي
بارډر باندې التا رجسٹریشن پوینټ جوړ کړی شوی دی سامان پروت دی په زر مودا کې به ان شاء الله دوی ته دا خوش خبري ورکوي چې دوی به واپس راځي
د شمالي وزیرستان د انتظامی دفتر چارواکي په افغانستان کې میژ د کډوال د واپسې فامونه تر لاسه کول تاییدوي او وایي د دې جاج اخستل کېږي او د تصدیق کولو وروسته به د دوی د واپسې عمل پیل کړي د انتظامی مشر شاهد علي وایس اف امریکا ډیوا پوښتنې ته د واتس اپ د لارې ځواب کې ویلي د کډوالو بیرته ستنولو په کار لګیا دي خو په ځینې فامونو کې تصدیق لا پاتې دي تیر ورځ د پاکستان پارلیمان کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او ملي جمهوري ګل مشر محسن داوړ هم د وینا پر مهال د کډوالو د واپسې غوښتنه کړې او ویلي و افغانستان کې طالبان خپل مالی مرستې غواړي هغه به د کډوالو د څو مرستې ورکړي عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان
دا د وی او ای ډی وخت پروندې د خیبر پختونخوا په سوات بنیر شانګلا او د بلوچستان د شیرانی په غرونو کې په ځنګلونو د اور لګیدو په نتیجه کې تر اوسه په لوی کچا کې متي ځنګلونه تباه شوې دي د سوات انتظامی چارواکي وای چې دوی په دې لړکی یو شمیر تورن تنان هم نیولې دي چې ترې پلټنې روانې دي نن په سوات کې یو شمیر خلکو د سوات ځنګلونو ته د اورونو ورته کولو د پیښو خلاف احتجاج هم کړی دی تفصیل پہ دا وی او اے ڈیوا خبریال فیاض ظفر دسوات نا پا دے رپورٹ کرا کبھی
سوات شنگلا او دا صوبے پا بلبلو سمو کی دا روان میشتے دا اولی نیٹے نا تر نن روزی پورے دو سوا شل غرونو پا زنگلو باندے دا اور لگولو کڑائی روانا دا او دا زنگلاتو دا محکمے دا چارواکو دا وینا ترمخے تر وس پورے پلکاو بنے بوٹی سبی دی سوات کی 13 ورس دی غور لگولو پزد عام پولیس احتجاج چکلو احتجاج کے شریک ڈاکٹر جواد اقبال وائی
پسواد کے دا وقت پر مختلف زگونوں کے ورون بڑی گی دا ورون چیری دا زنگ پسڑا باندھی بڑی گی سواد چی کم دے دا یو خکول علاقہ دا دا دی خکولا چی دا پا دی ونو باندھی دا زمانگ دا دی ٹولو ملگرو دا حکومت تا درخواست دے چی منگ دا دی خبری جواب را کی چی دا ور پخپل لگی که دا ور سوک لگی
احتجاج کو ان کو طور و لگو چی دا ور پا قص لگو لگی او حکومت تے پلٹھنی وکڑی چی دا ور سوک لگی احتجاج کی شریک ظہور احمد وائی
ہم زمانگ دا زنگل و تحفظ دا حکومت فرض دے که دے تحفظ فرض ادا کی دو که دونس حکومت آئی کی نشی کولے نو دا دو کمزوری دا منگ ٹولو لپکار دی چی دا خپل سواد پا کولا کے برقرار ساتلو کې دې جنگلاتو کې دې وبو په برقرار پاک وبو ساتلو کې دې کې موږ خپل سوشل سوسایټي کې کوم دا خپل کردار ادا کی
دا جنگلي حیات دا ورلد لایف ډایریکټر عبدالغفور دیوته وی چې 60% جنگلي زناور په دې ور کې مچوي دي او کوم چې تختدلې دي هغه به دا ویرې د لاسه د پنځو کالو پورې واپس ناراضي په غرونو کې چې ورونه ولګېدل نو د حکومتي تنانو علاوه د کلي خلکو او عام ولس د اور مړکولو کې خپل کردار ادا کو. مرغزار په غرچې اور ولګېدو نو زایتن عبدالله تر څلور ورځو پورې شپه ورځ دا اور مړکوو چې لکه بلې لاس پې او نور وجود وسوځېدو. د اور لګېدو په ضد کې په احتجاج کې شریک حاجي محمد علي وایي
مونږ چې وکتل نو کم چې زمونږ ځوانان دي او ډېر د افسول خبره و چې هغه سره دغه اوزار نه و چې دا اورې مړ کړی وي دا غو جذبې ته چې مونږ وکتل نو خودشته سړی له جړه اورځي طرف ته چې مونږ په سواد کې ګورو اور دی اور دی اور دی سړی له جړه اورشي.
د سواد ډیپټي کمشنر جنید خان دی وته وي چې دا اور لګولو د پلټون د پارا یو کمیټي کار کوي او تر اوسه پورې شلتنان د اور لګولو په الزام کې پولیسو نیولې دي. فیاض ظفر وایس اف امریکا دیوا سواد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وایس اف امریکا ډیو دا نن د جمعې ورځ د کال 2023 د جون د میاشتې ولسمه نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان به د اف اے ٹی ایف په خړ فهرست کې پاتې شي که وبوزي اداره نن اعلان کوي. بلخوا اسلام آباد های کورټ د بدرک تنانو د لټون په اړه عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کېدو په سر مشر قاضي اطهر من الله وای ریاست په جبري ورکېدو کې لاس لري. او اروپایی کمیشن په اروپایی ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب ملاتړ وکړ. سرټکی تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل تا. ټولنیزو رسنیو داسې تاوی شوي د ترهاګرۍ د مالی مرستو پیسو غیر قانونه انتقال د سار نړیوالې ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان د خړ فهرست څخه بهر کړو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي اف اے ٹی ایف به نن د پاکستان په وخت ماښام خپل اعلان کوي او په دې اړه دې د خبرو څخه ډډه وشي. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند د تیر حکومت د وزیر اعظم عمران خان یو سلاکار شهباز گل په ټوئیټر اعلان کړی او پاکستان ته یو مبارکي ویلي چې اف اے ٹی ایف پاکستان د خړ فهرست څخه وویستو. خو په جرمنی کې د اف اے ٹی ایف په روانه غونډه کې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر مملکت هینا ربانی کر د پاکستانی پلاوی مشري کوي په ټوئیټر یې ویلي د اف اے ٹی ایف عمومي غونډه په برلن کې روانه ده. اف اے ٹی ایف به نن د جمعې په 14 جون د غونډې په پای ته رسیدو اعلامیه خپروي. په دغه اړه دې د اټکلونو یا اوازونو په بنیاد د رپورټینګ څخه ډډه وشي. د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت به سبا د خالی یا شنبه په ورځ 14 جون په دغه اړه مطبوعاتو ته احوال وړاندې کوي. پاکستان د کال 2013 راهیسې د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په خړ فهرست کې شامل دی او څېړونکو وایي که دا ځل فائنانشل ایکشن ټاسک فورس د پاکستان نوم د خړ فهرست ته وباسي نو دې سره به نه یوازې په نړیوال کچ د هیواد مخه خشي بلکې پاکستان کې به نړیوال پانګونو ته هم لار پرانستل شي. په یو بل خبر کې د اسلام آباد های کورټ د بدرک تنانو د لټون په اړه عدالتي احکاماتو باندې عمل نه کېدو په سر ناخوخي خودلې او مشر قاضي اطهر من الله وای د دې نیخ په نیغه پړه په وزیر اعظم او ریاستی ادارو راضي. او کچري وزیر اعظم به وسه ده نخکاره دکړي چې عدالت د چا پر ضد کاروایی حکم جاری کړي. د جمعې په ورځ په دې اړه اورېدنه کې د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله د ډیپټی اټارنی جنرل ته وویل چې وس ولي خلک چوتول کیږي او وفاقي حکومت تر وسه کم ګامونه اخیستي دي او د دې ذمہوار څوک دي. د دې په جواب کې ډیپټی اټارنی جنرل های کورټ ته وویل چې وفاقي کابینې یو کمیټي جوړه کړې ده د لادرک خلکو په اړه باندې او ډېر ضرب په دې اړه باندې سپارښتنې وړاندې کړي.
بلخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سیار ویلي په کال 2020 کې 8 کروڑ خلک د جنگونو، تشدد، زور زیاتی او بشري حقونو د سرغړونو له امله کډوال شوي دي. ویلي شوي د کډوالو شمیره د 2020 په مقابله کې 8% سیوا شوې ده. د وی او ای د رپورټ تر مخه د کډوالو د ادارې مشر ویلي په اوکراین د روس د حملې له امله خلک په کورونو پرېښودو مجبور شوي چې له امله یې د کډوالو شمیره ډېره سیوا شوې ده. خغلی ګرانډه د ایتوپیا او افغانستان سره د شام، جنوبی سودان او فلسطین د کډوالو یادګیرنه هم کړې ده. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرو لاینز وایي په افغانستان کې تر ټولو غوره لار سیاسي ښکېلتیا ده. هغې د ملګرو ملتونو د استازي په توګه په خپل وروستۍ وینا کې د افغان میرمنو او جنکو د کار او زده کړې حق تروړلو ته په اشاره سره ویلي، زړه یې په دې ډېر درد کوي چې خپلې افغان خویندې په اوسني حالت کې پرېږدي. د فرانسې، جرمني، ایتالیا او رومانیا مشرانو په اروپایي ټولنه کې د اوکراین ته د غړیتوب ورکولو ملاتړ کړی او په وینا یې باید سملاسي د کاندید هیواد حیثیت ورکړی شي. د اوکراین پلازمینه کیف کې یوه ګډې غونډې ته وینا کې د جرمني چانسلر یا صدر اعظم اولف شولز ویل اوکراین د اروپایي کورنې غړی دی، خو نوموړي زیاته کړه اوکراین باید په بشپړه توګه د یو ځای کېدو په شرایطو برابر شي. په ورته مهال د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي د ویش غړو هیوادونو اروپایي ټولنه به د روسیې پر ضد بریا تر مهاله د اوکراین سره څنګ پر څنګ ودرېږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې روان یرغل د متحده اروپا پر ضد جګړه وبلله او په وینا یې یو موټی والی تر ټولو ګټوره وسله ده. بل اړخته د بشري حقوقو د سار ډلې ایچ آر ډبلیو ویلي روس په اوکراین کې د ملکی وګړو مرګ جوبله زیاتره د هغو ماینونو په کارولو اړولې کوم چې په نړیواله توګه بند شوي دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیو اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیو فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیو ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
افغانستان کندهار ولایت کې د طالبانو امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت پوسټر یا لوحې لګولي او پرې لیکل شوی دی کومې ښځې چې اسلامي حجاب نه کوي د حیواناتو یعنی ځناورو سره مشابهت لري. په پاکستان کې مذهبي سکالران د طالبانو لخوا د ښځو لپاره داسې الفاظ کارول غیر مناسب بولي او وایي په دین اسلام کې د داسې وینا اجازت نشته چې د چا زړه په ازار کړی شي. د طالبانو لخوا دا ګام وروسته له هغې پورته کړی شوی چې مشر حبت الله اخونزاده سو نه وړاندې امر جاری کړو چې ښځې باید په کورونو کې پاتې شي او د کوره بهر ځینو په کار ده چې مکمل یې مخ پټ کړی وي. نور تفصیل پہ د پیښور نه دی وی او ای ډیوا خبريال عبدالرزاق په دې رپورٹ کې راکوي.
د طالبانو له خوا لګولې شو دغه پوسټرو په حق له په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز وایي چې داسې الفاظ لیکل چې د انسانانو پر توهین کیږي غیر مناسب دي.
حکومت کې په الفاظ استعمالای په اشتهاراتو کې نو هغه الفاظ داسې نه وي چې هغه الفاظو کې دچا اهانت راشي. قران پاک مونږ ته هم دا وایي چې را موعظه حسنه لکه په خولي انداز دوی ته دعوت ورکې او قول حسن لکه صحیح خبره په خولي طریقې خبره نو او بالکل لا تاسو چې څنګه وې دا بالکل پکار نه دا انداز کې دا صحیح نه ده.
په دغه پوسټرو دا هم لیکلی شوی چې لنډي تنګي او نازکي جامې اغوستل هم د طالبانو د مشر د فرمان په ضد کار دی. تیرمیاش د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده امر وکړو چې میرمنې باید عموما په کور پاتې شي او که بهر ته ځینو په کار ده چې مکمل حجاب وکړي. د خیبر پختونخوا مشر خطیب مولانا طیب قریشی وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي د لواندې څخه په اسلامي نړۍ نیوکه کیږي چې مسلمانان د ښځو د حقونو خیال نه ساتي. دی وایي داسې الفاظو کارولونه ډډه کول پکار دي چې دا تاثر ورکوي ګینی مسلمانان میرمنو ته سپګوري.
مغرب او د عام دنیا لګ دغه لري چې دلته وراثت نه ورکول کیږي، دلته تعلیم ته نه پریږدي، دلته د سوري رسمونه دي. داسې الفاظ استعمالول یا داغې نه دا تاثر کېدل چې گویا مونږ زنانو ته ډېر سپک ګورو، دا زما خیال دی مناسبه نه ده.
د وایس اف امریکا د پښتو څنګه د خبر تر مخه په کندهار کې د امر بالمعروف رئیس عبدالرحمن طیبی ویلي د لوهې دوی لګولې دي او کومې خزې چې مخ نه پټي دوی به کورونو ته خبر ورکړي او د فرمان په اساس به اقدامات کوي. ځینې مذهبي پوهان په دې نظر دي چې افغانستان کې زیاتره طالبان پښتانه دي او په بعض موقعو خپل کلتور ته هم شریعت وایي چې له عملی په ټولنه کې ستونزې پیدا کیږي. پدې حق لا ډاکټر قبل ایاز وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای.
اصل مشکل دا دی چې په افغانستان کې دوی حنفی فقہ مذهب شریعت او د افغانستان چې کوم خپل کلچر دی روایت دی دغه یو مکسچر جوړ کړی دی، او کله کله دوی خپل روایت ته هم شریعت وایي. نو پدې باندې پوها پکار دا یوزل پدې باندې پوها راشي، نو زما امید دا دی چې لارې بډېرې
د تیر کال اگست په میاشت کې واک ترلاسه کول وروسته طالبانو ژمنه کړې وه چې د خپل اولنۍ دورې په سیر به نظام نه چلی او د بشري حقونو به خیال ساتي، خو له هغې وروسته یې په میرمنو بندیزونه لګولې دي. په دغو بندیزونو کې د منځنۍ درجې جنکو په تعلیم او د محرم پرته د ښځو په لرې سفر کولو بندیز هم شامل دی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ڈیو نیوز پیښور.
د وی او ای ڈی واخ پراونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ڈی واخ پراونه ته وګورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز خپل کار پای ته ورسول. د هیواد د تک په وخت کې په خپل وروستي پیغام کې د طالبانو په سخت دریزه تګلارو سخت خفګان څرګند کړي او ویلي دي چې دوی د ښځو حقوقو او د مطبوعاتو ازادي محدودوي او ټول شمول حکومت نه جوړوي. هغه وايي کله چې په افغانستان کې کار پیل کړ داسې فکر یې نه کوي چې دا هیواد به په داسې حالت کې پریږدي څنګه چې پوسټي. نور حال په د وی او ای ډیوا همکار بارکوال میاخیل په دې رپورت کې راکوي.
د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما مشر ډیبورا لاینز د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه کار پیل کړی وو. میرمن ډیبورا لاینز پرون د افغانستان له خلکو سره د مخشه په پیغام کې ویلي په افغانستان کې کار د جګړې او کورونا وبا خپرېدو لامل له چیلنجونو سره مخ وو. میرمن ډیبورا لاینز په تیرو لسو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د طالبانو له اکثرو مشرانو سره یې ناستې کړې او له هغوی په کلکه غوښتي چې د ښځو حقونو ته درناوی ولري او یو داسې حکومت جوړ کړي چې د دې هیواد ټول اړخونه پکې برخه ولري. د طالبانو لخوا له شاوخوا نه میاشتو راهیسې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د سکولونو بندولو ته په اشاره سره میرمن ډیبورا لاینز ویلي دا سی فکر یې نه کاوه چې د دغه هیواد په میلیونونو نجونو به له زده کړو محرومې سي. میرمن لاینز لیکلي زما زړه په ځانګړې توګه د هغو میلیونونو افغان نجونو لپاره چې د زده کړو له حق به برخې شوی او د هغو با استعداد افغان میرمنو لپاره مات شوی چې د وی ټولنې د بیا رغونې لپاره د دوی لوړتیاو څخه د کار اخستو پر ځای ورته په کور کې د پاتې کېدو ویل شوی. میرمن لاینز په خپل پیغام کې د اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت د سقوط په اړه هم خبرې کړې دي او وايي د جمهوریت په وروستیو میاشتو کې د دې تجربه د توقع خلاف و. ډیبورا لاینز وايي د ملګرو ملتونو د استازي په توګه ډیر وخت د بین الافغاني مذاکراتو پر پیاوړي کولو، د باور پر جوړولو او د سیمه ییز اتفاق پر پیدا کولو تیر کړ. وايي بریالیتوب د جمهوریت او طالبانو ترمنځ د یو موقت حکومت په اړه موافقه و چې طالبان پکې شامل وایي چې د جمهوریت ټول شمول او همدارنګه د بشري، مدني، سیاسي او د ښځو حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې خوندې کړي وایي. دا کار ناممکن ثابت شو او جمهوریت هتا د نړۍ نړیوالو ځواکونو لوټلو مخکې سقوط وکړ. د یونامات لونکو مشر ویلی په داسې حال کې چې د کابل سقوط ورځ تر بلې یقیني سو او ډیرو سفارتونو د خپل کارکونکو په استلو پایل وکړ. یوناما او ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپل کارونو ته دوام ورکړي. ملګرو ملتونو د تیر کال په سپتمبر کې له افغانستان سره د بیړنۍ مرستو لپاره یو غونډه وکړه او د ژمي په اوږدو کې له نړیوالو یو ارب ډالر مرسته راټول کړه. میرمن ډیبورا لاینز وایي د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندل کېدو او پر مشرانو د بندیزونو لکبله دوی د دغه مرستو د لګولو لپاره کار پایل کړ. وایي موږ وکولای سول د نغدو پیسو په واردولو بشردوستانه چارې سرته ورسوو. د دې په نتیجه کې نږدې 40 ملیون خلکو یو نه یو ډول مرسته ترلاسه کړي او اقتصاد په داسې حال کې چې خورا کمزور وي په بشپړ ډول سقوط یې ونه کړ. د ملګرو ملتونو تلونکي استازي ویلي د کابل تر سقوط وروسته د ښځو د حقوقو د رسنوي د ازادۍ او د ټول شموله سیاسي استازي توپ د محدودیت په خاطر د طالبانو له سختو پالیسیو سره سره د پرمختګ یوازینی لار له هغوی سره سیاسي شکل ته اده. ځکه چې دفتر یوناما په افغانستان کې پاتوسو او خپل فعالیت ته دوام ورکړ. میرمن ډیبورا لاینز وایي افغانستان نړیوال ټولنې ته دومره مهم دی چې هیرېدای نه سي. وایي یوناما به د یو باوري څارونکو او په افغانستان کې د پیښو د ریپورت ورکوونکو او د افغانانو پر هغوی د واکمنو چارواکو او نړیوال ټولنې ترمنځ به د باوري اړیکې په توګه پاتې سي. میرمن لاینز د خپل پیغام په پای کې افغانستان سره د مینې اظهار کړی او وایي کله چې یو مسافر افغانستان وویني له دې هواد سره روح وتړل سي او باید بیرته ورستون سي. وایي زه له دغه وینا سره چې ما په ذهن کې کښته پورته کیږي دغه هواد پرېږدم. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا واشنگتن ڈی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د ترکی حکومت په زرګونو افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي. دا په داسې حال کې چې د نړیوالو بشري حقوقو ډلو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنې زیاتې شوې دي. نور حال په د وی او ای ډیوا همکار بختور شاه د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
د ترکی چارواکي او د کډوالو نړیوال تنظیم وای په تیرو شپږو میاشتو کې ترکی د 3000 نه زیات افغانان په خصوصي جازونو کې بیرته افغانستان ته لیږلي دي. چرته چې په لکونو خلک د لوګو تند سره مخ دي او دغه حیوانات د وړاندې نه د لوی بشري بحران ښکار دي. د کډوالو د نړیوال تنظیم وایاندې صفا مسهلی وایس اف امریکا ته ویلي افغانستان کې حالات داسې نه دي چې ورته د کډوال ستانه کړی شي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د قبضې وروسته په افغانستان کې بشري بحران تر ټولو خطرناک کچه ته رسیدلی او ملګرو ملتونو په دغه هیواد کې د بشري مرستو لپاره د 3.4 ارب ډالرو د مرستو خواست هم کړی دی. طالبان په خپل هم په افغانستان کې روان بشري بحران مني خو د اقتصادي کړکیچ ذمہواری په نړیوالو بندیزونو ورچوي. د کډوالو د نړیوال تنظیم لخوا تابعه شوی یو رپورت ښایي د طالبانو د قبضې وروسته نږدې 3000 افغانانو د قانوني اسنادو بغیر نورو ملکونو ته سفرونه کړی دي چې د کال 2021م د جنوري نه تر د اگست پورې د کډوال شوی افغانانو 24 میره ده. په دوی کې زیاتره افغانان ترکی ته ځي. د چرته نه چې بیا غوي نورو یورپی هوادونو ته اوړي. رپورټونه وایي تیر کال 3000 افغانانو په جرمني کې سیاسي پناه اخیستو. اکثر افغانان د ایران په لار ترکی ته اوړي. تیر کال هم ایران دغه سی ولکه 17000 افغانان چې ورسره سفری اسناد پوره نه وو بیرته افغانستان ته ورلیګلی وو. د یوکرين د جګړې د لاس هم نږدې 1,15,000 یوکرينی وګړي په ترکی کې په پناه اخیستو مجبور شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ایجنسی وای په ترکی کې د شام، عراق او افغانستان 8,000,000 پناهګزین دی ردی چې دا په ګرد نړۍ کې په یو ملک کې د پناهګزینو تر ټولو زیات شمیره ده چې د ترکی په اقتصاد یې هم ډېرې بدې اغیزې کړې دي او په دغه هیواد کې د ګرانۍ کچا 1.5% تر رسیدلې. د دې ترڅنګ د ترکی کرنسی لیرا هم نیم په نیمه خپل قدر بیللې ده. په ترکی کې په کال 2023م کې د جون په میاشت کې انتخابات کېدونکې دي او اکثره سیاسي مشران د ترکی د خرابېدونکو اقتصاد لوی علت د پناهګزینو بهیر غنی. د ترکی خیالخیزه ګوند د ګوډ پارټی ناره ده چې فتح به ترکی ته راځي او ټول پناګزین به د ترکی نوزی. په ترکی کې شوی وروستی سروی خای اتاویا فیصدی ترکیان غواړي چې د ملک نه پناګزین وستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایس سی آر وای د شام او وینزویلا وروستو د افغانستان پناګزین تر ټولو زیات دي چې شمیرې 20 لک ده او د نړۍ په 98 ملکونو کې رجسټرډ دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
اوکران په بیلابیلو سیمو کې اوس هم جګړه روانه ده. برطانی ویلي روسان د اوکران په جګړه کې په ستراتیژیکي توګه ناکام شوی او درنه مرګ دوبله ورته اوښتې ده. تمه ده اروپایي کمیشن به نن د جمعې په ورځ په پراخه توګه اوکران ته د اروپایي ټولنې د غړیتوب د کاندید حیثیت لپاره خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. بل پلو د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې ایچ آر سی پی ویلي روسان په اوکرين کې د انسانانو په ضد د ځمکې لاندې خښ شوي هغه مایلونه کاروي چې په نړیواله توګه بند شوي دي، خو اوکرين دا کار نه کوي. نور وروسته حال په د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد د وایس اف امریکا په یو رپورت کې راکوي.
تمه ده اروپایي کمیشن به د جمعې په ورځ په پراخه توګه اوکرين ته د اروپایي ټولنې د غړیتوب د کاندید حیثیت لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر مانویل ماکرون، د جرمني چانسلر اولاف شالز، د ایتالیا لومړی وزیر ماریو دراغي او د رومانیا ولسمشر کلاوس اوهانس د زیارت پنځشنبه په ورځ له کیف څخه لیدنه وکړه چې د روس د یرغل په وړاندې له اوکرين څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. ماکرون وویل دا یو مهم وخت دی، دا د یووالي او پیغام دی چې موږ یې اوکرانیانو ته استو. د اوکرين ولسمشر سره تر لیدنې وروسته څلورو مشرانو داسې اشاره ورکړي چې اوکرين ته به په اروپایي ټورنه کې د کاندید حیثیت وړاندیز وشي. شالز وویل زما همکاران او زه چې دلته کیف ته راغلی یو له یو څرګند پیغام سره اوکرين اروپایي کورنۍ پورې تړاو لري. د کاندید حیثیت یوازې لومړی پړاو وي. د اروپایي ټولنې د غړیتوب ترلاسه کول تر لسو زیاتو کلونو ته اړتیا لري. بل پلو د جګړې له ډګر څخه د امریکا د جګړې د مطالعې انسټیټیوټ ویلي روس په سویر ډونیسک باندې خپل بریدونو ته دوام ورکړی چې په خرسان کې له لاسه ورکړي ځایونه بیرته ونیسي. روسي او اوکراینی ځواکونو خارکیف ته نږدې هم جګړه کوي او سلووینسک ته نږدې هم روسانو ګڼ ناکام عملیات کړي. د برتانی دفاعي چارواکو ویلي روس له اوکراین سره په جګړه کې په ستراتیژیک توګه ناکامه شوی او درانه زیانونه ورته وخت دي. د برتانی د دفاع وزارت لخوا په وروستي استخباراتي معلوماتو کې ویل شوی چې اوس په اوکران باندې د روس ته يرغل پر ضد خبري جرم بلل کیږي او د روس وکیلان په دې کار کوي چې هغو روسانو ته د 40 کالو د بند سزا ورکړي چې د روس د حکومت پر ضد جنګيږي. زینو روسانو د دغه جګړې پر خلاف احتجاجونو ته دوام ورکړي او دغه استخباراتي معلومات دا هم خیي چې داسې نخې دي چې 15,000 روسی میلیونران کېدای شي د هواد د پرې خودلو هڅه وکړي. راپور جاتوي کدا بهیر همداسې دوام وکړي نو په اوږد مهاله کې به د روس اقتصاد ته سخت زیان ورسوي. بل پلو الجزيري د اروپایي کمیشن د بیان د خولي ویلي د روس لخوا اروپا ته د غازو د لیکت کمول به د اروپا د انرژي بهیر لکم بیړني ګواخ سره مخ نه کړي. په یو بل راپور کې راغلي چې د بشري حقوقو د څار ډلې ایچ آر ډبلیو ویلي روس په اوکرين کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاتره د هغو مینونو په کارولو اړولې کوم چې په نړیواله توګه بنشپې دي. ایچ آر ڈبلیو په یو راپور کې چې د جون په شپاړسمه چاپ شوی ویلي که څه هم روس او اوکراین دواړو د موټرو ضد ماینونه کارولي خو یوازې روس دی چې د انسانانو پر ضد هغه ماینونه کاروي کوم چې کارول یې په نړیواله توګه بند شوي دي. دوی ویلي همدې ماینونو ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې او د خوړو د تولید بهیر یې زیانمن کړی دی. په اوکراین کې د ځمکنۍ او ماینونو تر سرلیک لاندې په دغه راپور کې ویل شوی چې د روسانو لخوا د انسانانو پر ضد اووه ډوله ماینونه کارول شوي، خو د 1900 په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې دا ښکاری اوکراین د دغه ډول ماینونو د نه کارولو تړون ته چې په 2015 کال کې لاسلیک شوی و ژمن پاتې دی. مجاهد جواد د امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼه پته ده voa.dwanews.com، ټوئیټر @voadiva.
د امریکې د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې په ګرد دنیا کې د خوراک د کموت مسلې سره د مخ خلکو شمیر اوس د 300 کروڑ 80 لک نه 1400 کروڑ 100 لک ته اوچت شوی دی. دا شمیر په اوکراین د روس د حملې نه وړاندې وو. اوس خو په دې کې د نورو 300 میلیونو د خلکو د اضافه کېدو ویره ده. خاغلی بلینکن وایي چې ځینو خلکو د دې هر څه تور په هغو بندیزونو پورې کړی دی چې امریکې او نورو ملکونو په روس لګولي دي او چې له امله د خوراکي سامان د رسد سلسله کې ګډوډه شوې ده. خاغلی بلینکن زیاته کړه چې دا ټولې خبرې غلطي دي، ځکه چې امریکې د جنگ د زر تر زره بندولو په خاطر په روس بندیزونه لګولي وو او امریکې د بندیزونو لګولو په وخت زرعي پیداوار او سره د بندیزونو د اثراتو نه بهر ساتلی دي. اوس هم امریکا هر ورځ د هغو ملکونو په باره کې د معلوماتو حاصلولو په تکل کې ده چې هغوی د خوراک او د سری اجتمندي، او زموږ کوشش دی چې دغو ملکونو ته د روس او اوکراین یا د دنیا د بل یو ملک نه د غنمو او د سری لیږلو په لار کې سخندان را پیدا نشي. خاغلی بلینکن د مای په اخیری ورځو کې په عالمی سطح د خوراک د کمی په مسله کې دونکو وزارتي غونډه کې خپل تقریر کې د دې مسلې د اوارولو لپاره سلور ترجویزونه وړاندې کړي دي. دوی چې د هر سن وړاندې موږ له پکار دي چې د انساني خواخوږی د امدادي کارونو او تنظیمونو او ادارو ته د خوراکي رسد په معاملہ کې د پروتو مسلو او اړولو د پاره دوی سره په خلاص مټ د نوي سره امدادو کو کم چې دا وخت د خوراک د کمی د مسلې په اوارولو کې اخته دي، او دا وخت په دینه خوخه فیصلو مجبور شوی دي چې په کوم ځایونو کې او د کوم خلکو د ژوند د بچکولو په امداد کې کمی وکي. په دې لړ کې امریکا به د یو ښکاره مثال قائمولو د پاره نور 215 میلیون ډالر د خوراک د هنګامي امداد په شکل کې ورکړي. دا رقم دین وړاندې په اوکراین د روس د حملې نه را پدې خو د 2.13 ارب ډالر د ورکړي امداد نه علاوه دی. دوی مدا چې په موږ لازم ده چې د سری په بابله عالمی مسله اواره کو. خاغلی بلینکن په دې لړ کې د برازمی افریقا مثال ورکو چرته چې د سری نرخونه د کورونا وایرس د وبا خورېدونه پس سلور چند زیات شوی دي، او په اوکراین د روس د حملې نه پس خدا نرخونه نور ډیر زیات برختلې دي. د دې مسلې د اوارولو یو طریقه دا ده چې د سری پیداواری ملکونو لا رعایتونه ورکړي شي او غوی د سری د خپل پیداوار زیاتولو ته تیار کړي شي، لکه څنګه چې امریکای د خپل ملک دننه د سری د پیداوار زیاتولو د پاره د 500 کروڑ ډالرو د ورکولو لوس کړي دي. خاغلی بلینکن خپل دریم تجویز دا وړاندې کو چې موږ لازمند د زراعت په مد کې خپل سرمایه‌کاری زیاتول او کوششونه توندول پکار دي. امریکا به دې کار باندې راتلونکو 500 کلونو کې 15 ارب ډالر خرچ کړي. سلورم تجویز خاغلی بلینکن دا وړاندې کو چې موږ له دې مسلو د لاسه د ډس خړلو غریبو او کمزورو خلکو د زړه د خلاصه امداد پکار دي. ښاغلی بلینکن د خوراک د کبی په عالمی مسله خپل اخیری خبره داو ک چې مونږ لا نور او نور جات فصلونه کرل پکار دی. ښاغلی بلینکن خپل تقریر په دې تبصره ختم کو ک مونږ دا ټول اقدامات په شریکه پورته کل نو مونږ دا راپورته کړ کې چن حالات سمولی شو او نور خلق دینه بچ ساتلی شو او په دې لړ کې د ټولو نه اهم خبره داده چې مونږ به بشمیره سرونه د ځان کې دونه بچ کړی شو. په دې کار کې به یقینا چې خطر په سر اخیستل وي خو ښاغلی بلینکن یقین ښکاره کو چې مونږ ټول په شریکه دا مسله اوارولی شو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او اے دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.